مشال ریډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربه اشرف الله مومن سلامونه منې. وخت د سهار 10 بجې شوي. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د قبایلی سیمو انتخابات، د پاکستان او افغانستان د مشرانو یو بل سره لیده کاته، د سند په راتو ډیرو کې د ایچ آی وی ایډز مرض، او د غراز په وروستۍ نیمایي کې دوه اونیزې خبرونې اهم لرو. خو تر هر څه مخکې اردو شاهین بنوي ته چې تاسو یې سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
ستړمه شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په قبایلی ضلعو کې د صوبې د اسمبلۍ لپاره د انتخاباتي نحو حتمی فهرست خپور کړی دی. وفاقي حکومت یو واری بیا د تیلو په نرخونو کې اضافه اعلان کړی ده، او د امریکا د ورجینیا ایالت په سرکاري دفتر کې د وطن په ډزو کې 12 کسان وژل شوي او 4 نور ټپي شوي. خبرونو تفصیل. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په قبایلی ضلعو کې د صوبې د اسمبلۍ لپاره د انتخاباتي نحو حتمی فهرست خپور کړی دی. د کمیشن په وینا په دې انتخاباتو کې د 1400 عمومي چوکیو لپاره 290 کاندیدان په میدان کې دي. د کمیشن یو بیان سویل احمد پرون مشال ریډیو ته ویل چې د انتخاباتو لپاره تیاری نیولې دي.
حلقی د پارا بیلټ پیپر پرنٹنگ کارپوریشن اف پاکستان پریس اسلام آباد کی بردی دا ډیر ذمہ دار سره تیاری دي. دا یو اهم مرحله ده. بل د دې دوران کې د پریزایډینګ افسرانو یا د دې کوم د عمل ته زمونږ په دوه کې د دې د ټریننګ مرحله ده.
د پاکستان الیکشن کمیشن روان کال د جولای په 2 منټه په قبایلی ضلعو کې د صوبې د اسمبلۍ لپاره د انتخاباتو اعلان کړي. د یادونې وړ ده چې قومي اسمبلۍ په 14 میاشت په گوشتم عیني ترمیم منظور کړ چې پکې د قبایلی ضلعو د صوبې د اسمبلۍ د عمومي چوکیو شمیره 24 د پورته کولو ویل شوي، خو دا قانوني مسوده لا د پاکستان سینټ نه ده منظوره کړې. وزیر اعظم عمران خان د افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی سره کتلی او ورسره د افغانستان د روغې جوړې په پروسه خبرې کړې دي. د وزیر اعظم له دفتره په خبر شوی یو بیان کې راغلي چې دواړو مشرانو پرون په مکه کې د اسلامي کانفرنس د سرمشري په سنډه کې سره وکتل او د خپل منځي اړیکو په ګډون د سیمې په امنیت او په افغانستان کې د سولې په پروسه خبرې وکړې. وزیر اعظم عمران خان پر دغه مهال ویل چې پاکستان د افغانستان د جګړې د هواري لپاره د افغانانو په ملکیت او مشرۍ د سولې د پروسې ملګری دی. د خیبر پختونخوا په بنو کې ناپیژندل شو وسلوالو د ترهګرۍ د مخنیوي د ادارې یو چارواکي په ډزو ویشتې او وژلې دي. د بنو پولیسو مشال ډو ته ویلي چې تیره شپه وسلوالو د سی ټی ډی یا ترهګرۍ د مخنیوي د ادارې په چارواکي اسب خان ډزې وکړې او هغه واجه. د چارواکو په وینا اسب خان ته د خپل ادارې لخوا د شمالي وزیرستان پر رزمک کې ذمہواري ورکړل شوې وي، خو هلته یې له دفتر نو منتقل کړی او په بنو کې اوسېده. تر اوسه چا د برید ذمہواري نه ده منلې. د صحت نړیوال ادارې WHO د پوهانو یوې ډلې د سند په رتوډیرو کې د ایچ آی وی ایډز د رنځ د خورېدو په اړه پلټنې پیل کړې دي. په رتوډیرو کې په دې نږدې وخت کې د ایچ آی وی ایډز په سلګونو کسان ځپلي دي چې ډېر پکې ماشومان دي. په سند صوبه کې د ایډز د مخنیوي د ادارې مشر سکندر میمن پرون مشال ایډو ته وویل چې د اپریل د میاشتې راهیسې د لاړکانۍ ضلع په رتوډیرو کې د 25,000 کسانو د وینې معاینه کړې.
24 اپریل سے د رشتې مو دلته په رتو ډیرو کې کیمپ لګولې دي. خلک په خپل خو خرازي وینه معاینه کوي. د 225 کسانو په وینه کې وایرس موندل شوی. په دې کې 590 ماشومان دي.
د لړکانین د پولیسو مشر مسعود بنگش مشال ایډو ته ویلي چې د استعمال شوی سرنجانو د بیا کارولو په جرم کې یو ډاکټر نیولی او کیدی شي په دې کار کې نور ډاکټران هم ککړ وي. نوموړي زیاته کړې وړومبی پلټنې ښایي چې د رنز وایرس چا په اراده نه دی خور کړی. وفاقي حکومت یو واری بیا د تیلو په نرخونو کې اضافه اعلان کړي. پرون د خزانې د وزارت لخوا خبر شوی یو بیان کې ویل شوی چې حکومت د ګیس او تیلو د نظم ادارې اوګرا په سپارښتنه د جون د لومړۍ نیټې څخه د تیلو نرخونه ډیر کړي دي. د بیان تر مخه حکومت د کال 2019 د جون میاشت لپاره د پیټرولو په نرخ کې 4 روپۍ 26 پیسې زیاتوالی کړي چې په نتیجه کې د پیټرولو نرخ د لیټر په سر 112.68 روپۍ ته رسېدلی. دا شاندار هاي سپیډ ډیزلو په نرخ کې 4.50 روپۍ، د خاورو تیلو په نرخ کې 1.98 روپۍ او د لایټ ډیزلو په نرخ کې 1.68 روپۍ اضافه شوې ده. په پارلمان کې مخالفو ګوندونو په حکومت سختې نیوکې کړې او زیاته کړې ده چې دې سره به د ولس ژوند د نورو ستونزو سره مخ شي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د امریکا د ورجینیا ایالت په سرکاري دفتر کې د یو تن په ډزو کې 12 کسان وژل شوي او 4 نور ټپي شوي دي. پولیسو پرون وویل چې برید کوونکی سرکاري ملازم و چې په خبره غوسه و، خو په دغه اړه نور معلومات نه دي ورکړي. دغه برید کوونکی هم د پولیسو په ډزو کې وژل شوی. دا برید په داسې وخت کې رامنځته شوی چې د ورجینیا بیچ د میونسپل ادارې ملازمین د کار پای ته رسولو نه وروسته له عمارته وتل. په امریکا کې د ډله ییزو وژنو پیښې ډېرې شوي دي چې له کبله یې ډېر خلک په وسلو د قابو لپاره قوانینو ته د بیا کتنې غوښتنه کوي. د سعودي عرب پاچا سلمان ویلي ایران د هغه ترهګرو ملیشو مرسته کوي کومې چې د تیلو نړیوال رسد او سیمه ییز امنیت ته خطر جوړوي. نن په مکه کې د اسلامي همکارۍ د سازمان سر مشریزې ته په وینا کې نوموړي په دې نږدې وخت کې د متحده عرب اماراتو په ساحل او د سعودي عرب د تیلو په پایپ لاین بریدونه ترهګري وبلله. د سعودي عرب پاچا زیاته کړه د دې بریدونو هدف یوازې د خلیج پارس سیمه نه، بلکې نړۍ ته د انرژۍ رسولو ټول نظام په خطر کې اچول دي. په دې نږدې اوونیو کې د هرمز د پټۍ خواوشا سیمو کې ترنګلتیا ډېره شوې. دا د خلیج پارس په خوله کې د پیټرولو د وړلو راوړلو مهمه لاره ده چې ایران یې د تړلو دړکه ورکړې. ایران کوم چې په اسلامي کانفرنس کې استازیتوب لري د بریدونو ترسره کولو تورونه رد کړي دي. دا د دې وخت خبرونه.
حضرت کو خبرونه مول مشال رادیو واردل چې شاهین بنیری وړاندې کول. تاسو زموږ پرونی په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري په قبایلي سیمو کې سیاسي ګوندونه وایي د شپږویشتمې ماینې ترمیمي بل له وجې خپل انتخاباتي کمپاین په خلاص بټ نشي چلولی.
تر اوسه پوری کم چا کمپین بازار ته تور نه دی شروع کړی، ځکه چې ریاست مکمل اعلان وکړي چې بای الیکشن به ارو مرو کیږي نو خلک به دغه سٹارټ کی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له افغان ولسمشر سره لیده کاته کړي او د سنسوبي په راتو ډیرو کې د ایچ آی وی ایډز سلګونه کیسونه مخې ته راغلي. او د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي په خبر پښتونخوا کې تر شاملېدو وروسته د قبایلي سیمو انتظام باید پولیسو په لاسو کې ورکړل شي.
څنګه آلریډي مرګر شوا دا کے پی جی کیم پولیس ڈپارٹمنٹ تا ہے ریتا دا ضروری دو چھا آگا پنار کو دیری سانچ دیسیمبر ایلائن آگر سیچویشن دی آگا پخپلو سے وقلی و پخپلو طریقہ بندے ہینڈل کو.
او په پاکستان کې د پېټرول نرخونه بیا زیات شوي چې لوجي عام ولسوالۍ له سختو ستونزو سره مخ دي.
هر یو شی اوسره ګراني، چینی، غوړي، تیل، سبزي، هر یو شی اوسره خيږي.
او په روسي نیمای کې دوه اونیزې خبرونې د باختر ستوري او روخانه مستقبل اهم لرو لمشال رادیو سره وسي. او سمود خبرونه لومړی موضوع اردوونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم ورزله چې د پاکستان الیکشن کمیشن په قبایلی سیمو کې د خبر پښتونخوا اسمبلی لپاره ولاړو کاندیدانو ته انتخابي نښې ورکړي. الیکشن کمیشن وایي چې دوی خپلې د اختر رخصتۍ هم ځنډولې چې دارنګ د انتخاباتو لپاره د بیلټ پیپرو چاپولو، انتخاباتي عملی روزلو او امنیتي پلان جوړولو کار تر زره مکمل کړي. بلخوا سیاسي ګوندونه وایي په خلاص مټ انتخاباتي کمپاینونه ځکه نشي کولای چې د انتخاباتو نور تفصیل په دې راپور کې. د پاکستان الیکشن کمیشن وایي د خیبر پښتونخوا اسمبلی د 1400 څوکیو لپاره په قبایلي سیمو کې ولاړو 290 کاندیدانو ته یې د زیارت په ورځ انتخابي نښې ورکړې. د الیکشن کمیشن یو ویاند سویل احمد پرون مشال ډوته وویل چې له اختر وروسته به سمدستي د بیلټ پیپرو یا وټونو پرچیانو چاپول، انتخاباتي عملی روزل او امنیتي پلان جوړول پیل کړي.
هر حلقے دوبارہ بیلٹ پیپر پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان پریس اسلام آباد کی بردی ذمہ داری سے تیاری کی. دا یو اہم مرحلہ دا بل ددی دوران کی دا پریزائڈنگ افسرانو یا ددی چکم دا عملت زمون دا پدی کی ددی دا ٹریننگ مرحلہ دا.
الیکشن کمیشن ویان وای لا ہموش پاکستان آئینی ترمیمی بل لا سینٹا منظور دل پاتی دی چې لوجی زنی خلق لا پریشانی سر مخ دی. نوموړی وایي دا ترمیمي بل چې پکې د قبایلي سیمو څوکۍ له 1440 ته زیاتول دي لا هم معلومه نه ده چې حتمي شکل به یې څه وي. سهیل احمد وایي کېدای شي په حتمي بل کې دا خبره شامله وي چې اوس دې په 2 جولای انتخابات په 1440 وشي او بیا لپاره دې په 440 انتخابات ترسره شي، خو کېدای شي چې داسې نه وي او دا پکې وي چې انتخابات یې وځنډول شي. د بامی نشل ګوند نثار مومند چې د مومند ضلع د حلقه پی کې 100 دی نا امیدوار دی وایي لا هم سیاسي ګوندونو په بشپړ توګه خپل کمپاینونه نه دي پیل کړي. نوموړی وایي دوی له دې قبله زړه نازړه دي چې کېدای شي له سینټه د 26 آئینی ترمیمي بل د منظوري په صورت کې انتخابات وځنډیږي.
تر اوسه پورې کوم چا کمپین بازار ته تور نه دی شروع کړی، ځکه چې په کمپین باندې خو باید خلکو مومنټ باندې خرچه راځي، بلټ پوسټر به جوړول غواړي، ګرځېدل به غواړي، نو خلک کنفیوز دي. یو ډېر لوی کنفیوژن دی. یا خو په کار ده چې الیکشن کمیشن او زمونږ ریاست مکمل اعلان وکړي چې بای الیکشن به ارو مرو کیږي، نو خلک به دغه سٹارټ کی، او کنه دغه سینی یو کنفیوژن پروتي، نو زما کنده دا زمونږ د ریاست نه اهلی ثابتای.
د کمی وطن ګوند یو مشر سکندر شیپاو هم او تیر روزو مشاله دوته ویل چې حکومت دا خبره واضح کړی چې انتخابات په زندګی یا نه زندګی، چې دا رنګ دوی په خلاص مټه خپل انتخاباتي کمپین پیل کړی.
لکه ډیر کنفیوژن جوړ شوی دی، کم قومی اسمبلی طرف نه چې کم آئینی ترمیم پاس شو او سینټ ته لا دغه شوی دی او هلته نه لا پته نه لګي. داغې د وجه نه زما خیال هر څوک په دې پنچ کې دي چې آیا پوره کمپین شروع کی که شروع نه کی. زما خیال د دې حکومت ته پکار چې وضاحت دی وکړي.
د حکومتي ګوند پاکستان ترک انصاف او د قبایلي څانګې مشر او د قومي اسمبلی غړي اقبال پریدي تیر ورځ مشاله ډوته ویل چې د انتخاباتو ځنډولو ذمواري پر دوی نه راځي. خورد په خبره کې الیکشن زندګی نو د کې د سیاسي ګوندونو غټه ده، ځکه چې دوی ته بعد انتخاباتي کمپاین او نور تیاری لپاره ډیر وخت په لاس ورشي.
نو کدا و زندګی په دې کې دوه فائدې دي. پد داده چې د قبایلو خلکو با خدمت شروع شي او دا امیدواران با پر لپسې دا غوي وړې وړې شو د حکومت سره ډیسکس کوي او هغه بوري دا غوي د حل لپاره به هلې ځلې کیو. دومره پد پکې دادا چې د دې تعداد به د سپاش پاره سونه تلري شي.
یزونه دا چې د مای په د لسمه د پاکستان کمی اسمبلی په متفقت هوګاش په ګشته مینی ترمیمي بل منزور کړ، خو بل با وس د منظوري لپاره سینټ ته وړاندې کیږي. یو کچېری منظور شو نو د ولسمشر تر لاسلیک کولو وروسته بعد پاکستان د اساسي قانون رسمي برخه شي. په دې بل کې غوښتنه شوې چې په خبر پتون خوای اسمبلی کې د قبایلي ضلعو څوکۍ له 1440 رشته ور زیات کړل شي. خو د پاکستان الیکشن کمیشن چې اعلان یې کړی انتخابات به په 2 جولای کیږي وایي چې وس دوی تیاری او حلقه بندي یوازې د 1440 لپاره کړی. نو کچېری څوکۍ 40 رشتو ته زیاتیږي نو کېدای شي چې بیا انتخابات وزندگی.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
مشال ریڈیو ته وګورئ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له افغان ولسمشر سره کتلی. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سعودي عرب کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په دورزنی غونډه کې د ګډون لپاره مکه مکرمه ته تللی دي. دواړو د غونډې په څنډه کې سره کتلی او په یو لړ مهمو مسلو کې خبرې کړې. نور تفصیل د فرشتې جلازې په دې راپور کې ورو.
افغانستان جمهور رئیس پرون په سعودي عرب کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره کتلی دي. د ارګ د خبر پانی په حواله غنی او خان په سعودي عرب کې د اسلامي همکارۍ د سازمان د دوه ورځنۍ غونډې په څنډه کې د خبرو موقع پیدا کړ. هغوی پر دوه اړخیزو اړیکو په افغانستان کې د سولې او بیا پخلاینې پر پروسه غږېدلی دي. د عمران خان له دفتره په یوه اعلامیه کې چې پرون خپره شوه لیکل شوی چې غنی او خان له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل لپاره هڅې هم ارزولې دي. د بیان پر اساس خان په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ کړی او ویلي دي چې دا هڅې باید د افغانانو په مشرۍ او داسې سرته ورسیږي چې په افغانستان کې د لانجې یو سیاسي حل پیدا کړي. د پاکستان صدر اعظم ویلي دي چې پاکستان ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سفر به یو بل موقع وي چې د دواړو هیوادونو سیاستوال د سیاسي، اقتصادي او امنیتي اړیکو پر پراختیا غور او خبرې وکړي. پاکستان ته د جمهور رئیس غنی د سفر دقیق نیټه نه ده اعلان شوې. د جمهور رئیس تملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم د می پاتې وشتمه پاکستان ته تللی و او په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه سره وکتل. حمدالله مهی پرون په سعودي عرب کې د اشرف غنی او عمران خان د خبرو په خونه کې هم ناست و. سعودي عرب له پاکستان سره نږدې روابط لري. آیا د غنی او عمران خان د دې ملاقات تر شا د سعودي عرب لاس دی؟ د افغانستان پخوانی ډیپلومات احمد سعیدی د دې پوښتنې په ځواب کې پرون ازادي راډیو ته وویل
یو خدا شي چې د سعودي عربستان چې د پاکستان نږدې دوست دغه نقشم ده. بل خبرم ده چې دور دمخ کې محب د شورای امنیت مش په کابل کې او د وزیر داخله اندروی سره لاړه پاکستان ته. د پاکستانیانو سره تفاهم وکړه. بیا وروسته دا پیامې راوستل چې عمران خان په سعودي کې تا سره ګوري. یعنی اشرف غنی هیئت لیږلی و چې محب مشاور شورای امنیت او وزیر داخله و. بیا وروسته عمران خان ترون لاړه سعودي ته د سعودي د ولایت په وساطت دا دواره کتلیا.
د یادونه ورته چې د پاکستان هوایی حریم لا هم د نوی ډیلی او کابل ترمنځ د پروازونو لپاره تړلی دی. در خبر پانه وایي چې اشرف غنی پرون په سعودي عربستان کې دا مسله له عمران خان سره مطرح کړي او له هغه یې غوښتنه کړي چې د افغانستان الوتکو ته په خپل فضا کې د پرواز اجازه ورکړي.
دا پرشته جلزې چې تاسو ته معلومات درکول چې د پاکستان وزیر اعظم له افغان ولسمشر سره په سعودي کې کتلی دی.
دا مشال ریډیو دا.
اوردونکو د پاکستان د سند صوبې په راتو ډیرو کې د ایچ ای بی ایډز سلګونه کیسونه مخې ته راغلي. چارواکي وایي زیاتره ماشومان له دغه وایرس اغېزمن شوي دي. د وایرس د سرچینې معلومولو په موخه د روغتیا نړیوالې ادارې یا ډبلیو ایچ او ډله سیمې ته رسیدلې. بلخوا ډاکټران وایي ایچ ای بی ایډز یو ډول وایرس دی چې د وخت په تیرېدو سره په ایډز کې بدلیږي. دغه ناروغي د انسان په بدن کې د رنځونو ضد مدافعتي نظام کمزوره کوي. تفصیل د ظفر خان په دې راپور کې ورو.
د سین صوبې لړکانې رتو ډیرو تحصیل په اوسیدونکو کې د ایچ آی وی زیاتېدونکي وایرس ته په کتو د روغتیا نړیوالې ادارې یوه ډله پرون رتو ډیرو ته رسېدلې. ډله پلټنه کوي چې د سیمې په اوسیدونکو او په ځانګړې توګه په ماشومانو کې د ایچ آی وی لامل پیدا کړي. د صوبې د ایچ آی وی او ایډز د پروګرام مشر ډاکټر سکندر میمن پرون مشال رډیو ته وویل د زیارت تر ورځې پورې د سیمې د 15,000 کسانو وینه معاینه کړې چې پکې په 215 کسانو کې یاد وایرس موندل شوی دی. د اپریل لسلیریشته مې مو دلته په رتو ډیرو کې کیمپ لګولی دی. خلک په خپله خوښه راځي وینه معاینه کوي. د 215 کسانو په وینه کې وایرس موندل شوی. په دې کې 590 ماشومان دي. ایچ آی وی یو ډول وایرس دی چې د وخت تیرې دو سره په ایډز هم بدلیدلی شي. ایډز د انسان په بدن کې د ناروغۍ یو ضد دفاعي نظام کمزوري کوي. په سیمه کې زیات شوی ایچ آی وی د سیمې خلک د تشویش سره مخ کړی دي. د چهارشنبه په ورځ د لړکانې سره نږدې شکارپور ضلعه کې یو سړی خپل ښځه په دې تور ووجله چې په وینه کې یې یاد وایرس موندل شوی و. د رسنیو د راپورونو تر مخه سړی په خپل ښځه د کوم بل سړی سره د جنسي اړیکو ساتلو شک لرلو. د لړکانې پروین سیلرو په نامه یوه ښځه چې هغه په خپله خاوند او لور په ګډون یې د کورنۍ 15 غړي له ایچ آی وی څخه اغېزمن شوي 13 اونۍ یې ای ای پی ته وویل دا وای لومړی زما خاوند وینه معاینه کړه. په هغه کې ایچ آی وی و موندل شو. بیا ما وینه ټیسټ کړه. زه هم په دې ناروغۍ اخته یم. لور ته مې شیدې ورکوم. هغه ته هم وایرس منتقل شوی. تر اوسه د ترلاسه شوو نتیجو تر مخه د لویانو پرتله ماشومان له دغه وایرس زیات اغېزمن شوي دي. دا چې د دې لامل څه دی په دې اړه راته د لړکانې د پولیسو یو مشر مسعود بنګش وویل. په رتو ډیرو کې د ماشومانو یو مشهور ډاکټر له یو څخه په زیات ځل یوه ستنې یا پیچکاري ماشومانو ته لګولې. هغه وایي د ډاکټر د رخصت په وخت کې ماشومان د علاج لپاره نورو ډاکټرانو ته وړل شوی چې ورسره وایرس نور هم خور شوی دی. بنګش پرون مشال رډیو ته ویل ډاکټر مزر په نامه هغه ډاکټر یې نیولې او د وایرس د خورولو په تور ورباندې په عدالت کې مقدمه روانه ده. یو بل پولیس چارواکي مشال رډیو ته ویل د سیمې په مسافرخانو کې د بدفعلۍ پیښې هم د دې وایرس د خورېدو یو لامل دی. هغه وایي د وایرس د خورېدو وروسته پولیسو په سیمه کې مسافرخانې بندي کړې دي. خو د سند صوبې د ایچ آی وی او ایډز پروګرام مشر سکندر میمند وایي تر اوسه د وایرس خورېدو د لاملونو په اړه کره معلومات نشته. د ډبلیو ایچ او ډله د مرکزي وزیر په خواست سند صوبې ته راغلې ده. دوی د وایرس د سرچینې معلومولو هڅه کوي. دوی به 4 یا 5 ورځې په سیمه کې پلټنې کوي او بیا به نتیجه مخې ته راځي.
په ټول پاکستان کې دا مهال له ایچ آی وی څخه 1,15,000 کسان متاثره شوي دي. له دې جملې څخه 15,000 په پنجاب، 15,000 په سند او پاتې په خیبر پختونخوا، بلوچستان او گلګیت بلتستان کې دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لډیو ته وګرځي. اوردونکو پرون د پاکستان د قومي اسمبلی له غونډې وروسته اپوزیشن ګوندونو خبري کانفرنس کې له حکومت ته غوښتنه وکړه چې سپریم کورټ او کورټ ججانو ضد ریفرنس واپس واخلي او د میرام شاه په پیښه د پارلمان کمیشن جوړولو سره سره علي وزیر او محسن دوړ پارلمان ته وړاندې کړل شي. بلبل د حکومتي وزیرانو وینا ده چې د وزیرستان د دې دوو پارلماني غړو نه دی وپوښتل شي چې ولې د پاکستان ضد نارې وهي. تفصیل د سراج ظهیر په دې راپور کې.
د پاکستان پیپلز پارټي د مشر بلاول بټو زرداری وینا وه چې د دوه ورځې وړاندې هم په خبري غونډه کې غوښتنه کړې وه چې د علي وزیر پروډکشن آرډر دې جاري کړي چې اسمبلی ته راشي او خپل دریځ ورکړي. ما خط لیږلې چې د جنوبي وزیرستان ایم این اے علي وزیر او د شمالي وزیرستان د ایم این اے محسن داول پروډکشن آرډر دې جاري کړي او ما سره د هغه خط د وصولې رسید هم شته. خو نن په قومي اسمبلی کې موږ ته دروغ وویلې شو چې دوی ته دغه خط نه دی میلاو. نو زه یو وار بیا غوښتنه کوم چې د دې دوه پارلماني غړو حق دی او پارلمان نه په خپل قانون عمل پکار دی او دوی ورله وړاندې کول پکار دی. د جمعیت علما اسلام فی ډلی د قومي اسمبلی غړي شاهد اختر علي خپل وینا کې وویل دوی ټول مخالف ګوندونه یو خوله دي چې د قانون د عملداري خیال دی وساتل شي او د میرانشاه د پیښې پلټنې دی وکړي شي. د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی د غړي په حواله چې کومه خبره کیږي موږ ټول اپوزیشن ګوندونه یو خوله یو او زموږ هم دا غوښتنه ده چې په دې مسله پارلماني کمیشن جوړ کړي شي او چې سر اختیار دي هغه د مخې ته راوړي شي او د تصویر یو اړخ دی نه کتل کیږي. په دې موقع د پاکستان مسلم لیگ نون یو مخکخ او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د ججانو پر ضد د حکومتي ریفرنس پاړه
وویل.
پدلې چې د دوی کومې حمله دي هغه یوازې د دې لپاره دي چې ججان آزادې فیصلې ورنه کړي. ججان د حکومت پر ضد فیصلې ورنه کړي او ججان او دې د فشار تر لاندې کړي. دا یو بدترین مثال د حکومت جوړ کړو. موږ د دې غندنه کوو او ان شاء الله مزاحمت به یې لدی. وړاندې په قومي اسمبلی کې هغه وخت شور شغرب جوړ شو په یو بل تورونه لګول شروع شو چې د پارلماني چارو وزیر مملکت علي محمد خان د جمعیت علما اسلام فی ډلی د غړي مولانا جمال الدین د میرانشاه د پیښې په حواله د جواب ورکولو په وخت وویل د پارلماني غړي د ریاست پر ضد نارې وهي باید چې د دې غړي توپ ختم کړي شي. د خبري غونډې په وخت د مخالفو ګوندونو د غړي او مشرانو وینا و چې دوی د حکومت د پالیسیو پر ضد په ګډه له اختر وروسته تحریک پیلوي او له حکومت به غوښتنه کوي چې خپل پالیسۍ بدلی کړی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته وګورئ. اوسونکو یادوي چې د پښتونخوا ژغورنی غورځنګ وایي چې په شپږویشتمه مئی د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې پوځ پر دوی ډزو کې دیالس کسان ووژل. خو بلخوا بیا پوځ وایي چې د پښتونخوا ژغورنی غورځنګ د غړو او د پارلماني استازو علي وزیر او محسن داول په مشرۍ ډلو پر دوی ډزې کړې دي چې پکې درې پوځیان وبخې پنځه پوځیان جوبل شوي او درې حمله کوونکي وژل شوي دي. اوس هم راځو دې ته چې پرون د پاکستان وبخې پرونو د چارواکو په وینا د خبر پښتونخوا د پولیسو آی جی د میرانشاه دوره کړې او دغلته یې د پولیس نظام فعال کولو ویلي دي. خو ځای اوسیدونکي وایي ته چې دورې کیږي او تر اوسه څه قسمه ملګامونه نه دي پورته کړل شوي. دوی وایي که واقعي پولیسو ته قبایلي سیمې وسپارل شي نو د سیمې امن به پر ځای شي. نور تفصیل د عمر راز وزیر په دې راپور کې.
شمالی وزیرستان انتظامیه چارواکی وای چې 13 ورځ د خیبر پښتونخوا آی جی پولیس محمد نعیم خان د میرام شاه دوره پر مهال امنیتی ځواکونو او سول انتظامیه چارواکو سره ولیدل چې نوموړی ته د داخل خړکمر پیښې او عمومي سیکیورټي صورتحال باندې بریفینګ ورکړل شو. نوموړی د غلطه د پولیسو نظام فعال کولو او مضبوطولو ډاډ څرګند کړ. بل طرف د شمالی وزیرستان اوسیدونکي وای خیبر پښتونخوا باندې ورګړېدو پس په بیا بیا دورې او اعلانونه کیږي خو تر اوسه هم عملي څه نه ویني. دوی وایي نه پولیس نه تانه او نه هم د نوي نظام څه نه خویني. خالد احمد وایي شمالي وزیرستان د خیبر پښتونخوا برخه ده نو باید پولیس نظام د غلطه فعال شي او واک واخلي نو تر ډیره حده به د امن امان مسلې هواري شي.
چونکه امنیتي مرکز سوال ده
کیپی چې کوم پولیس ډپارټمنټ ته هغه ته دا ضروري ده چې هغه په نارت وزیرستان چې دسمبر لا نه در سچویشن دی هغه په خپل لوس وکړي او په خپل طریقه باندې هندل کو دسمبر په داسې لټیر درې می د امر به علاقې ته نقصان چې کوم دوه راسي جی په یور د دې سره لوی سټاپ الری ټرین دی کلوی چې کوم دوه دی په کوسته باندې یا چنا وی خپل زمواري ورکو چونکه هغه لوکل کاسون دی دا سه غټه غټه واقعات چې کوم دوه هغه به نه پښ کوي
جمشید خان وای په قبایلی سیمو کې ټولو محکمو کې هغه سا نه ویني چې د خیبر پښتونخوا په نورو ضلعو کې دي او دوی تش په نامه د صوبې برخه شوي
موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې چونکه تاسو خو د فاټا مرجر وکړو اوس په کار ده چې لاین آرډر سچویشن د کنټرول کول لپاره او هلته امن بحالول لپاره تاسو هلته پولیس ولېږئ او پولیس پراپر طریقه سره ولېږئ موږ سره صرف دونه یو مزاق یا ټوکه شانته وکړه چل د کم خصادار او هغه راته هغه نه څوک ډي ایس پی جوړ کړو څوک کیسه جوړ کړو
شمالی وزیرستان انتظامیه چارواکی وای د خیبر پښتونخوا پولیس وای جی دورا کې د پولیس نظام د غلطه بهتر کولو او فعال کولو ژمنه وکړه خو د انتظامیه زنا اعلی چارواکو د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل دورا تشتلل راتلل وو ځکه چې هیڅ وسایل لا نه لري دوی ته لا هیڅ نه دی ورکړل شوی نو پولیس نظام به څنګه مضبوطه شي دوی وویل په ټول وزیرستان کې د یو ډی پی او نه علاوه بل څه پولیس تانه حوالات یا نور د نظام مضبوطولو لپاره وسایل نه ویني د سیمه اوسیدونکو په بیا بیا غوښتنه کړې چې خیبر پښتونخوا باندې ورګړې دو پسته نوې نظام سمدستي عملی شي چې د دوی په وینا اوس مهال په دې پوه نه دي چې په خوانی نظام کې دی او کا په نوي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال لريته وګستئ د پاکستان فقيه حکومت یو بار بیا د پېټرول په نرخونو کې اضافه کړې چې تر مخه یې د پېټرول نرخ د لیټر پر سر د 112 روپو نه زیات شوی حکومت وایي دا نرخونه د جون میاشتې تر اخره پورې دي بل په لو امبولانس وایي لدې سره د نورو شیانو نرخونه هم زیاتېږي نو باید چې حکومت خپل دغه پریکړه واپس واخلي نور تفصیل له اسلام آباد د مشال لري خبريال سره ظاهر کوي
اسلام آباد کې د خزانه د وزارت لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې حکومت د ګیس او تیلو د نظم ادارې اوګرا په سفارش د تیلو په نرخونو کې اضافه کړي چې تر مخه د لومړي جون د شپې 12 بجو نه د تیلو نرخونه زیات کړي د بیان تر مخه حکومت د کال 2019 د جون میاشتې لپاره د پېټرول په نرخونو کې 4 روپۍ 25 پیسې زیاتواله وکړو د کوم رسټو چې د پېټرول نرخ د لیټر په سر 112 روپۍ 85 پیسو ته ورسید د شند د های سپیډ ډیزل په نرخ کې 4 روپۍ 50 پیسې د خاورې تیلو په نرخ کې 1 روپۍ 95 پیسې او د لایټ ډیزل په نرخ کې 1 روپۍ 85 پیسې اضافه شوه لمشال ریډیو سره خبرو کې دولس وینا وا چې د دې تیلو د نرخونو سیوا کولو نیخ په نیخ اثر په غریب ولس پرې وځي ځکه چې د دې سره کرایانه هم سیوا شي او نور ګرانی ور سره هم راشي په دې اړه یو مزدور چې شاهد الله نومیږي مشال ریډیو ته وي
هر یو شی اوسره ګرانی چینی غوړی تیل سبزی تیل 15 روپے گران شی نو کریا 10 روپے وہ خیجی او چی تیل 15 روپے ارزان شی نو کریا عمر سے زڑا پہ زڑے ارزان ہے نشتا غریب دے پار ڈیر مشکل ہے تی
ہمداشن یو بلتن گوہر رحمان مشال ریڈیو تا او ایل 13 میاش ہم حکومت دے تیل نرخ نہ سیوا کڑی او دا ڈالر نرخ ہم برخہ تلے چی ور سر دے لو سوسیس پہ دیرش ملاوی کی نو بای چی حکومت دے غریباں نو خیال وساتی او دا نرخ نہ را کم کڑی
کریا نیم سیوا کیگی او دسے مون نور د دنیا مسئلے جوړی کیدا خدا عوام تبعی دا نن سبا جنگ دی اړی دا 3500 روپے دی اړی دا مونږ ته کې مشکلات تی غریب سړی نن سبا تبا دی په پاکستان
د ذکر دا د تیلو او ګیس د نظم ادارې او ګرا 13 میاش هم حکومت ته ویلی وو چې د تیلو په نرخونو کې د لیټر په سر 14 روپے 85 پیسې زیاتوالی وکړي خو رستو بیا د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د وفاقي کابینې په غونډه کې د تیلو په نرخونو کې د 9 روپے 20 پیسو د اضافي منځوري ورکړې شو چې تر مخه د پېټرول نرخ د لیټر په سر 1.8 روپۍ 1.1 پیسو ته ورسید د کوم روسو جی په پارلیمان کې مخالف ګوندونو په احتجاج کولو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د تیلو بیې راټیټ کړي په کوم چې د حکومت وینا وا چې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو بیې لوړې شوې نو ځکه دوی هم زیاتې کړي سراج زهیر مشال ریڈیو اسلام آباد
مشال ریڈیو ته وګستې لسنی بجې شیبه شاهین بنری هم سټوډیو ته غل راځي چې له خبرونو لندې زورو
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په قبایلی ضلعو کې د صوبې د اسمبلۍ لپاره د انتخاباتي نښو حتمی فهرست خپور کړی دی. د کمیشن په وینا د جولای په دویمه نیټه کیدونکو د انتخاباتو کې د 1400 عمومي چوکیو لپاره 290 کاندیدان په میدان کې دي. وزیر اعظم عمران خان د افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی سره کتلي او ورسره یې د افغانستان د روغې جوړې په پروسه خبرې کړې دي. دا خیبر پختونخوا په بنو کې ناپیژندل شو وسلوالو د ترهګرۍ د مخنیوي د ادارې یو چارواکي آصف خان په ډزو ویشتې او وژلې دی. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. د سیادت د نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او د پوهانو یوې ډلې د سند په رتوډیرو کې د ایچ آی وی ایډز د رنځ د خورېدو په اړه پلټنې پیل کړې دي. په رتوډیرو کې په دې نږدې وخت کې د ایچ آی وی ایډز په سلګونو کسان ځپلي دي چې ډېر پکې ماشومان دي. وفاقی حکومت یو وار بیا د تیلو په نرخونو کې اضافه اعلان کړی ده. پرون د خزانه د وزارت لخوا په یو بیان کې راغلي چې حکومت د کال 2019 د جون میاشت لپاره د پیټرولو په نرخ کې 4 روپۍ 25 پیسې زیاتوالی کړی دی. د امریکا د ورجینیا ایالت په سرکاري دفتر کې د یو تن په ډزو کې 12 کسان وژل شوي او 4 نور ټپي شوي دي. پولیسو پرون وویل چې برید کوونکی سرکاري ملازم و چې په څه خبره غوسه و خو په دغه اړه یې نور معلومات نه دي ورکړی. د سعودي عرب پاچا سلمان ویلي ایران دغه ترهګرو ملیشو مرسته کوي کمی چې د تیلو نړیوال رسد او سیمه ییز امنیت ته خطر جوړی. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د کرکټ د نړیوال جام لپاره په سیالیو کې خپل لومړی لوبه کوي.
دا شین بنرچ تاسو ته خبرونه لنډیز وړاندې کوو. په دین مې کې دوا ونې زه خبرونه لرو. د بيستورا د بيستوري د باختر استوري د بي خبرونه او همدغه راز روخانه مستقبل ونې زه خبرونه هم لرو. تر هر څه مخ کې راځو روخانه مستقبل ونې زه خبرونه چې د خبرونه کې دا ورته سي او ری چې ټولنیزو رسنیو څخه ځوانان څنګه ګټه پورته کولای شي. د خبرونه کوربه منور شاه دی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. د کمپیوټر او انټرنیټ لوجې نړۍ په یو کلی بدله شوې چې خلک پکې په ډیره اسانه د معلوماتو او زده کړو ترڅنګ تفریحي موقع هم ترلاسه کولای شي. بیا پکې ټولنیز رسنۍ یعنی سوشل میډیا را مست کېدلو سره د خلکو د رسایي او خبرتیا لړۍ لا نور سي واښوه. لدې وړاندې به مرکزی رسنۍ یعنی ریډیو، ټلویزیون او اخبار ته د عامو خلکو غږ رسیدل ډیر ګران وو، خو د ټولنیزو رسنیو له لارې اوس هر تن د خپل غږ پورته کولو استعداد ترلاسه کړی دی. په ټولنیزو رسنیو کې بیا د پاکستان زیاتره خلک فیسبوک استعمالوي. په کوټه کې یو ځوان ضیا خان د لړکې حالې ځلې شروع کړي چې څه ډول پښتانه ځوانان د دې نوي سهولت نه د ځان او ټولن لپاره ګټه پورته کولی شي. نوموړي د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
زه د کمپیوټر ساينس پروفیشنل یم او ساتساده د کوټه آنلاین بلوچستان آنلاین ګروپ فاونډر یم. دا د سوشل میډیا په اړه باندې موږ یو ګروپ جوړ کړی چې داغه مقصد دا و چې د سوشل میډیا پوزیټیو یوز په نامه باندې موږ دا دوخته د غور 2009 کې دا موږ سٹارټ کړی او په دغه کې موږ اولنۍ موږ د ځوانانو ته ګیمونه سوالو جوابونه د نوکریانو په اړه باندې دا مددونه شروع کړو. چونکی چې خلکو ډیر خوش کړي دا زموږ کار بیا موږ پریکټیکلی یعنی خپل میدان ته راووتو. په داسې سلسله کې موږ اول وار چې کوم کار شروع کړی هغه موږ د وینه ورکونګ شروع کړی. مختلف خلکو ته موږ وینه ورکوله د سوشل میډیا په ذریعہ باندې مسخ پر یو ډیټا بیس او پاره کې موږ د رونرز ډیټا چاول او پاره کې بچا ضرورت پی وغه به مشته تړون وکي نو بیا به موږ هغه تا غوینه ورکړه.
ضیا خان وای سموده پاس یې خلکو هلو زلو ته په کتو سره ملاتړ شروع کړو چې په نتیجه کې یې دوی خپل فعالیتونه لا نور زیات کړل.
نو بیا موږ مختلف اړخو باندې کار شروع کوي. موږ د سپورټس خواته د لوبو خواته رالو، موږ د ځوانانو تربیتي پروګرامونه شروع کړل، په تعلیم کې موږ دوی سره مرسته شروع کړله، د کینسر مریضانو سره موږ مرسته شروع کړله، او دا ټیم زموږ چې کوم اکټیو والنټیر ورته وایي هغه تقریبا 400 دي چې په مختلفو اړخو کې دي، مختلفو کارونه کوي، او دا ټول پروګرامونه موږ رضاکارانه تور خپل په مدد کوي.
دا چې په دې ډول حالو ځلو کې نه یوازې وخت لګي بلکې مالی لګښت هم پکې کیږي، هغه څنګه کوي؟ نوموړي وویل،
زه خپل یو سرکاري ادارې سره راستن ډایرکټر کار کوم، او زما سملګری دی هغه کوم داسې پر شو او دوه باندې خل فائز دی، او هغه خپل مر خپل تنخواه کم چې سوشل انټرپرینورشپ ورته وایي، یعنی خپل تنخواه نړۍ د پاره شکارونه کوونګ، څوک لس فیصد تنخواه ورکي، څوک 15% ورکي، تر وسو ته توفیق بور یا څوک دغه ورکي، او دلته موږ ته یو چاته نه تنخواه ملاویږي او نه موږ له چا ځا فنډینګ اخو. موږ چې هر کار کوو موږ یې وار هغه کار معلوم کوو، او دغه څو خرچه راځي هغه معلوم کوو. بیا موږ په دا 400 ځوانانو کې یا په 300 ځوانانو کې دا سره وبېشو، چار چا په خپل مرضي رضاکارانه تور هر څوک دغه ورکول دی په هغه موږ دا کار.
ضیا خان وای، په دې ټولو فعالیتونو کې د زده کوونکو لپاره د مقابلې د امتحاناتو په شمول د یو شمېر نورو کورسونو تربیت او لارښوونې هم ورکوي.
موږ مختلف څه پروګرامونه روان دي چې هغه ته موږ وایي خپل اونر کم دی، هغه صدقه ورکي یا خیرات ورکي، یعنی خپل اونر او خلکو ته ورکي. په دا سلسله کې موږ یو پروګرام په کوټه کې شارت شروع کړی دی چې موږ دا فری ټیوشن ورته وایو، د خاص کر د یولسم دولسم چې کوم سټوډنټس دي هغه اړخ باندې موږ مفت او ضرورتمندو خلکو ته تیاری ورکو د میډیکل سیټ ته. دغه علاوه سوشل میډیا په اړخ باندې موږ مختلف داسې هنرمندان دي چې هغه پی ایچ ډی دي، هغه په خپل فیلډ کې دغه دي، هغه د لایو ویډیوز په ذریعہ باندې یا دا نور چې کوم دغه سافټویر دي تاغه په ذریعہ باندې مختلف کلاسز موږ جوړو، په هغه کې چې کوم ضرورتمند هر څوک چې په هغه کې برخه اخستن غواړي خالي خپل رجسټریشن وکړي، او پر هغه تایم باندې موږ دوی ته هغه پروګرام شروع
کړو. په بیلابیلو تعلیمي ادارو او هسپتالونو کې یې د خلکو د مرستو لپاره ملګري ټاکلي دي.
دا موږ ټول په سوشل میډیا وسرو کوم، او تقریبا موږ په هر یونیورسيټي کې رضاکاران سره چې هغه به ونیو سټوډنټس ته مرسته کوي چې دوی چیرې ځي، هلته دوی ته نه معلومیږي چې څنګه به دوی ته سکالرشپ ملاویږي، څنګه به دوی ته اډمیشن ملاویږي، او په هغه کې هم موږ خپل خل ټاکلی دي. خالي د کوټې پر لیول باندې نه دي، په لاهور کالجز کې زموږ دا چې سټوډنټس کراچی کې دي، دارنګ هم لس کې، دارنګ د سیاحت په حواله هم څه هسپتالان دي چې په هغه کې زموږ د باندې کم رضاکاران دي، هغه دوی سره له خلکو سره مرسته کوي. موږ چې کوم پیج او ګروپ دا شان دي په سوشل میډیا باندې، دا هغه په ذریعہ باندې خلک موږ ته آل راکي چې زما دا ضرورت دی، نو بیا موږ هغه ډایرکټ لاغه سړي سره کنیکټ کوو.
د انټرنیټ او سوشل میډیا منفی استعمال څنګه وي، او د دې د مخنیوي لپاره کوټه آنلاین څه حل ځلې کوي؟
کوم ټول خپل پروګرامونه کو پاغه کې اول وال موږ دا شعور شو چې کوم چې دا سوشل میډیا دا هغه غلط استعمال څومره نقصان کوي سي، او دا نقصانات دي لکه پاغه کې چې مختلف فراډ راځي، او پاغه فراډ کې بیا سایبر کرائم خپل یو بل دي داغه مطابق ایکس دي، پاغه کې مختلف سزا وي دي، یعنی دو چا غلط تصویر چوانګ یا دو چا تشکن زکنزل کوونګ یا بد خبر کوونګ یا د چا پر ذات په قوم یا پر مذهب باندې دغه کوونګ، دا په والا باندې موږ بقاعده د خپل موږ ایکسپرت لرو، او موږ په خپل ار پروګرام کې یو نیمه ګنټه ودا شي ته ورکو چې دا ځوانان تاول موږ دا پوونه ورکو چې کته شی استعمال نه سی کوي، نو غلط استعمال هم کوي، ولې د غلط استعمال سزا وستا او ستاسو لپاره ډېر ځکه غټي جرمانی وستا.
ضیا خان وای، د سوشل میډیا فائدې ډېرې دي، او په کار دا چې ځوانان ترې ګټه پورته کړي. په دې موضوع نور تفصیل هم درکو د ویلانډ د مینه پاس.
د دې اونۍ په روښانه مستقبل خبرونه کې به واوري چې د ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا مثبت استعمال څنګه کیږي. په دې حق له بعد د سوشل میډیا د فعالانو د یو ګروپ د هلو ځلو په اړه تفصیل واوري. د مشال رادیو تر څنګ سي
د فیسبوک د کوټه آنلاین ګروپ یو فعال په دې حق لمشال ریډیو ته ویل،
جی زمان شمال اسماعیل دی، اور زه یو بیسیکلی هاوس وایف ام فلو کشمیر مدي، اور دا د ما خپل بعد سبق ویل دی، بعد ما اوس ما میټریک بعد سوال یو شروع کې ما فیسبوک اکاؤنٹ جوړ کړ، نو مختلف خلک چې دنه مختلف ګروپس کې زی او سرچ کوي ګوري، مطلب ډیر درنګستا مسخرو والا ګروپ هم نم ستا خبرو والا ستا، په یوه کې ما دا ګروپ باندې قطنګ شروع کی یافته ما مطلب پورا ابزرویشن پر گروپ باندې کوئی ټاون لائن باندې از ما کزن وینا بکار وسلور بوتلان ما پوسټ کی اور هغه مطلب یو گھنٹے دنه وینا رینس سو نو زه ډیر امپریس سوم بیا هغه بعد دو یو دو ایکټیویټیز ل زوړم ٹری پلانټیشن لا اور دنګ اویرنس ورک د صفائی باندې کی نو ته ما کوته نو ما دا گروپ ډیر پوزټیو کار کوي ما خپل کور والا تعالی ورکي ما خپل سړی تعالی ورکي مز ما سړی ویل ویل نه دا شکر دی کار خیر دی ته ککې ویک ام بات چلتا اچانک یو پوسټ والی چې وینا پکاردا منی مشوا خپل سړی له خوبه پورته کې واخل راځه ته وینا ورکا د وینا ډونیټ کړه ما خپل وینا ډونیټ کړی
دا چې په فیسبوک ځینې خلک سپور سپکی لیکي د هغې له وجې د مشکلاتو سره مخ کیږي او کسنګا په دې اړه شمایله اسماعیل وویل
ډیر خلک خراب کمنټس هم کوي ډیر خلک اعتراض هم لري اور ولی زه نقاب کوم زما په نقاب هم ډیر خلک اعتراض لري چې ته ول درنګ کې یا درنګم سوي دي چې خالی سړیان سوي دي یو زه پکې شه زه سوي يم لیکن زما دغه مننګ دي چې کرشه زه د باندې نه راوتلا او په دما شي کې خپل سه نه واشولا نو د دې ملک مش ماشه ترقی نه سي کوله شه دي باید کې مطلب لازمی نه دي چې هغه سوشل میډیا کې راسي یا هغه زما رغه د باندې وزي پریکټیکلی خپل کور کې خپل ګلې کې خپل مالک کې کار کوله سي یو چا مدد کوي یو غریب ته یو وخت ډوډۍ ورکي هغه هم صدقه جاریه ده هغه هم کار خیر دي
نو موړی وای چې د تیر وخت برعکس نن سبا ډېر خزي په فیسبوک اهل زل کوي او د ټولنې په پرمختګ کې خپل برخه اچوي
بالکل راغلی دی ډیر مطلب اگر فزیکلی نه دی راغلی اسکل ڈونیشن مش غیو پروگرام دی مش فیس بک پر ذریعہ تنا اغا انجونی اغا کون کے مطلب سکلز لری اور دبان ملک کی ناس تھی دوست نے سیرا پلے فزیکلی نو اغا ویڈیوز جوڑی اور کوئی آن لائن کی پوسٹ کی یا بلوچستان آن لائن کی پوسٹ کی نو سکل ڈونیشن ہم تخفل ہونا یو چاہتا ہے رزدا کہ یو مسلمان غلار اور رخصانہ کہ اغم دیر لوی خبر ادا دیر اگر نہ سیرا پلے پریکٹیکلی فیملی بیک گراؤنڈ لوجے یا دبان دی ناس دی دبان سبکونه وی دا رنگم مش صرف فیمیل ممبرز سچ باندې پی ایچ ڈی کوي ماشاء اللہ لیکن آگا پرپوزل رائٹنگ اور درنگ شیانو باندھی ویڈیوز جوڑی اور مستر راستے اور مجلتا پوسٹ کو پیج باندھی پر گروپ باندھی
شمایلا اسماعیل وای د سوشل میډیا د لارې د خزو د پوهاوی پروګرامونه نیخ په نیغه کورنیو ته ګټه رسوي
ہیپاٹائٹس کوم درنگ کار کړه دی مطلب مختلف درنگ ہیلتھ شوبو باندې مختلف ڈپارٹمنٹس لزو التا خبر کو یا فیس بک پر تھرو او ته دا اویرنس ورکو کې او به زیات مزایا کوي دا پلاسٹک لوټی ما استعمال دې سب بیماریان پیدا کیږي نالیان بند سي من دوتا همیشه دا مشه وا کوي کې کښنی پام مطلب کړه زیات ضروری د کښنی پام دې څنګه او به بوایل کوي او هغه چتنه صفا بوتل یو ډیر خل درنګ یا غنه په پیږي کې اوس بوتل اگر یو واره یوز سو هغه دیم واره مين څنګه دی بوایل وانګ دی او راته بعد کښنی تور کوم دی د اکثر بیا ډیر ناجوړیان پیدا کیږي اوس که اگر مشه ګورو موسم لوجه بارانو ننستا ناجوړیان زیات سوي دي هغه باندې کې چې بابا ته څنګه صفائی خیال کولای شي او څنګه خپل د کښنی پام کولای شي هغه باندې کې مش ډیر پروګرامونه کړی دي
د کوټه آنلاین یو بل فعال جنگیر ترین وای په خپل هم مازوري لري او د نور مازورانو د مرستو لپاره هلې ځلې کوي
زه گورنمنٹ جاب هم لرم او دا سه علاوه زه په میډیا جنگ اخبار کې پارت ټایم جاب کوم دا سره سات سات ډیسیبلټی نو چې زه خپل ډیسیبل يم او ډیسیبلټی موومېنټ باندې هم کار کوم د دې شکمې ستونزې پر او باندې یو سټینډ هم کوټه آنلاین سه ایز اډمن تقریبا د 15 کال سره کار کوم دا نه چې مثلا زه یا ګیمونه پر کوم جو 20 غنټه لګیان خپل ټیم مزه کړی یا خلک څنګه و مې یا فیک ائیډیا نه انجنونو پر نامه باندې جوړوم دا داسه بهتره دا ده چې ته د معاشي خدمت د سوشل میډیا خلکو کی اویرنس ډیر کم په شروع کې لیکن د کم وخت سچ مش کار شروع کړی دی او اوس تقریبا په دا یوت کې په دا نو ځوانانو کې دغه ځای په دی کې راغلی دی چې مثلا سوشل میډیا چې د هغه کمر د مثبت کار د پاره استعمال کو دا داسې خلک ډیر فائدې اخستلی شي
نوموړی وای دوی رضاکار دي او خپل ځوانان صرف د سوشل میډیا مثبت استعمال ته هڅوي نور هیڅ عزائم نه لري
سر اکثر خلکو دا خیال دی چې زمر د کوټه آنلاین چې کوم ګروپ دی کوم چې د ازمر کمپین روان دی په دا کې خلک مرته وایي یاستی خو کاروباري ازایم دي یاستی سیاسي ازایم دي لیکن په بعضی سیمینارز کې ورکشاپس کې ټریننګ کې مر صرف دي ته دا میسج ورکوو چې مثلا مر په دا کې د چا سره نه مر د سیاسي پارټي سره زمر دا پوسټ ته یا زمر د دې سره لینک یو زمر صرف مقصد دا دی چې مر پر ولنټریزم باندې کار کوو مر پر مثبت مثلا د سوشل میډیا چې کوم پر نیگیټیو سایډ باندې روان دا مثبت سایډ تر راوړو چې د ازمر یو د ازمر ځوانان په داسې کې انوالو شي راځي د خلکو د معاشري خدمت وکړي په اړه کې اوس ان شاء الله مر ډیر دغه سلو تقریبا 80,000
نمبر زمر د پیج
په اخر کې شمایله اسماعیل د ځوانانو او په خاصه توګه خزو په نوم خپل پیغام کې وویل
ټایم مزای کو ټایم درنګ شه دی چې هغه یار الله سو ته واپس ناراضي باید کی باید کی او شه اگر الله تعالی تاسو درکړې دی ستا په لاس کې سمارټ فون ست او په داسې ما ویری چې یو څوک ته دم کی درکې یو څوک ته خبر کوي بلاک آپشن ست بلاک کې کوي لیکن دا دی چې اگر ته یو ګنټه جو گھنٹہ اگر سوشل ایکٹیویٹیز تا ورکی پوزیٹیو ایکٹیویٹیز تا یو اویرنس میسج ورکی یا خپل یو وال کی درنگا یو اویرنس چی تا کڑی بغ کوٹیشن آن دیز دی لیکن تا آگا کوٹیشن بانی عمل کڑی آگا کوٹیشن ورکا آگے باری کیو بحث ہوکا یا درنگا یو شای چی تا ته خبر ہے نور نه دی خبر آگا اویرنس میسج ورکا خپل پا فیس بک باندی یو معاشرے اصلاح لپارا یو خبر ہوکا
او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00202211241 او اوس خپل کوربه بنو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
مشال رادیو ته غوګستې او زمستا سو قربا اسلام مومن ل دمی مخ کې تاسو پروګرام اوریدو روخانه مستقبل قربو منور شاه او سمو لجمن سره سم واره سیدل د بلی اونځي ادبي خبرونه باختر استوري د باختر ستوري د خبرونه ستاسو لپاره هر اونۍ باز محمد عبد چمتو کبیر راځي چې پکړتو شو.
د مشال رادیو د ادبي او ګلدوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عبد او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربایم. په نننۍ خبرونه کې به په خوست ولایت کې د پښتو نړیوالې ورځې په مناسبت د جوړې شوې غونډې ریپورت ولرو. بیا به په کونړ ولایت کې د مجروح فکري بهیر په فعالیتونو د دغې ټولنې یو تنفعال قیام خیام سره مرکه ولرو او په اخره کې به پښتو ته د ژباړل شوو کتابونو په معیار لسو تنو کره کتونکو سره په یو ریپورټ کې خبرې ولرو. لومړی ریپورت ترازو د مې نه وشتمه نیټه د پښتو نړیوالې ورځې سره برابر ده. دغه ورځ په خوست کې د یو شمیر فرهنګیانو او فرهنګي ټولنو لخوا ونمانځل شوه. په دې غونډه کې ګډونوالو له حکومت نه وغوښتل چې د پښتو ژبې د پرمختګ لپاره دې په کتابت او اداري چارو کې د پښتو ژبې انډول په پام کې ونیسي. نور تفصیل زموږ د همکار نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
خوست کې د پښتو ژبې د نړیوالې ورځې د لمانځنې په موخه غونډه کې راټولو فرهنګیانو، لیکوالو، شاعرانو او د ادب او کلتور مینوالو په دې بحث وکړ چې د پښتو ژبې د علمي بډاینې، په دې ژبه د اساسي څېړنو او په ټوله کې د دې ژبې د ودې او پرمختیا په مخ کې پرتې ستونزې او ننګونې وارزوي. په خوست کې د ژب ژغورنې د بنسټ مشر جهانزیب وصال مشال راډیو ته وویل که څه هم د افغانستان اساسي قانون خلکو ته په مورنۍ ژبه باندې د خبرو کولو او لیک او لوست حق ورکړی، خو لا هم په دغه هیواد کې د پښتو ژبې ټول ویونکي له دې حق څخه نه دي برخمن. د ده په وینا د پښتو ژبې د ودې پر وړاندې له پخوا راهیسې یو شمېر شعوري حرکتونه موجود دي او په دولتي ادارو کې پر پښتو ژبه د مکتوبونو لیکلو او په دې ژبه د خبرو کولو مخالفت کیږي.
د ژبه په برخه کې چې کوم خاک اساسي قانون مونږ تر کړی دی خپل خاک مو لوس تر وړی وي. په خوست کې تقریبا 99% پښتانه میشته، خو په خوشنۍ سره باید ووایو چې په بابات پښتانه په اداراتو کې مو پښتو په نشته ساده دولتي مو دولتي ورګونو څخه مو دا پېښه وغوښتنه ده تر څو په خوست کې د پښتو اوس میشته په خپل مکتوبونه عریضه پښتو ولیکي.
آزاد خبریال حمید پختونوایی د وی ژبې څخه علمی، ټولنی، سیاسي او اقتصادي ملاتړ د هماغه ژبې د پرمختګ اساسي ټکی بلل کیږي چې اوس مهال پښتو ژبه ورڅخه پوره نه ده برخمنه. دی وایي افغان حکومت او نورې ادبي ټولنې د پښتو د ودې او پرمختګ لپاره باید اوږدمهاله ستراتیژي ولري او هغه په سلسله وار توګه پلي کړي. خاغلی پختون وړاندیز کوي چې د پښتو ژبې د لیکوالو د آثارو د چاپ برخې ته هم پاملرنه ډیره شي.
اړتیا ده چې حکومت په دې برخه کې یوه ستراتیژي جوړه کړي او دغه ستراتیژي په سلسلهوار توګه مخته یوسي. هغه لیکوالانو چې آثار لیکي یا ژباړې کوي دوی بې وسه دي یا د توان نه لري چې خپل آثار چاپ. نو په کار ده چې حکومت او اړوند نور ادارې په دې کې مرسته وکړي، په دې ډول به پښتو ژبه انکشاف او پرمختګ وکړای شي.
بل لوري ته د خوست د تحصیلي مؤسسو درې تنه محصلان هم غوښتنه کوي چې د پښتو د بډاینې او کارونې لپاره باید اساسي کار وشي او لږ تر لږه د ولایتونو په کچه خو د دفتري چارو په پرمخ بیولو کې د ژبو انډول په پام کې ونیول شي. دوی د پښتو د بډاینې او پرمختګ یوه لاره دا ګڼي چې پښتو د دفتر او کتابت ژبه وګرځي.
خو بدبختانه باید ووایو چې په دې کې 50% هم پښتو ژبه نه لیکل کېږي.
دا ډېره مهمه خبره ده چې پښتو ډېره لرغونې ژبه ده، ملي ژبه ده او مورنۍ ژبه ده، خصوصا د ټولو پښتنو لپاره. لا ټولو پښتنو مهمه ده چې د پښتو ژبې لپاره نه ستړي کېدونکي هلې ځلې وکړي.
د نظر خاوند ساجد بهار وایي چې یوه ژبه هغه مهال پرمختګ کولی شي چې اساسي کار ورته وشي. هغه وویل ژبه یوازې په شعارونو، په چغو او په چکچکو مخته نه ځي. تاسو باید ژبه علمی کی، هنری کی، اقتصادی کی او تر ټولو مهمه ژبه باید سیاسی شي. دای په دې برخه کې د علمی او اکاډمیک مرکزونو او تحصیلي مؤسسو څخه د اساسي کار غوښتنه کوي.
زما په اند د پښتو ژبې د پرمختیا لپاره باید علمی او څېړنیز آثار چاپ شي. د دې ترڅنګ په حکومتي ادارو، تحصیلي مؤسساتو، پوهنتونونو او ښوونځیو کې پښتو ژبې ته پاملرنه وشي. بل مهمه مسله دا ده چې د پښتو ژبې مهم آثار نورو ژبو ته وژباړل شي او د نورو ژبو معتبر آثار پښتو ته وژباړل شي. که چیرې موږ غواړو چې ژبه مو پرمختګ وکړي او له ورکېدا وژغورل شي، نو له نړیوالو پوهنتونونو سره د هوکړه لیکونه امضا شي چې د دوی پوهنتونونو کې د پښتو ژبې ډیپارټمنټونه جوړ شي.
د پښتو ژبې د نړیوالې ورځې بنسټ و کال مخکې په کابل کې کیښودل شو او موخه یې دا وه تر څو د پښتو ژبې د ودې لپاره کار وشي، د دې ژبې پر وړاندې د بې عدالتیو مخه ونیول شي او په ملي او نړیواله کچه مطرح شي. اوسمهال دغه ورځ نه یوازې په کابل او د افغانستان په یو شمېر ولایتونو، بلکې په خیبر پښتونخوا، اروپا، هند او د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم لمانځل کیږي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په کونړ ولایت کې د تیرو دوو کلونو راهیسې مجروح فکري بهیر ټولنه جوړه شوې چې وخت په وخت پکې د پوهنتون استادان ځوانانو ته په بیلابیلو موضوعاتو لیکچرونه وړاندې کوي. د دغه بهیر یو تنفعال ځوان قیام خیام سره مو د فکري بهیر په فعالیتونو یوې مرکې ته رابولم.
خیام صاحب، تاسو د تیرو دوو کلونو راهیسې په کونړ کې د مجروح فکري بهیر تر سوري لاندې غونډی کوي، کده دغه غونډو په اړه باندې لګ رڼا واچوي چې ستاسي غونډی په کوم محور راسره؟
په دغه ناستو کې کونړ، لغمان، ننګرهار دغه بیلابیلو پوهنتونونو استادان دلته راځي او دلته په بیلابیلو موضوعاتو باندې د ځوانانو سره خپل لیکچر او بحث کوي او هغه وړاندې کوي. موږ تقریبا تر شلو زیاتې ناستې کړي دي. زمونږ هدف دا دی چې د ځوانانو د فکري رغونې لپاره کار کوو په بیلابیلو موضوعاتو باندې چې آگاهي نه لري باید پوه کړو.
سید بهاودین مجرو د مکتب حیثیت لري او بیا په وسنی وخت کې داغه د افکارو دراسېړلو ډیر ضرورت دی. تاسو کله تاسو هڅه کړی چې داغه په افکارو باندې استادان له ځوانانو سره وغږی؟
مونږ په لومړي ځل باندې چې کله د دې افتتاح کوله، د دې دغه بهیر پرانستم کوله، استاد سمیم صاحب حضور درلود او ځینې نور د پوهنتون استادان په دې کې وو. په یوازې په کلی شکل باندې د مجرو په دغه مکتب باندې غږیدل، خو ځانګړي بیلابیل اړخونو باندې بحث نه دی وړاندې کړی. مونږ ډیر زیاته هڅه کړې ده د علوم اکاډمۍ سره مو اړیکې نیولې وي. هغه مونږ سره ژمنه کړې وه چې راځوبه او مونږ غواړو ځکه چې په خپله مجروح صاحب د دغې افکارونه، د دغې هڅونه او چې د ټولنې ته وړاندې کړي دي، څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې یو مکتب دی، زمونږ ډیر ځوانان د دننه ناخبره دي. استادان چې کله راغلي دي نو پیل یې د مجروح صاحب په همدغه مکتب کړی دی. خو مونږ لا هڅې کوو او انشاءالله چې د علوم اکاډمۍ ځینې استادان د مونږ سره ژمنې کړي دي د مجروح صاحب په بیلابیلو اړخونو باندې چې هغوی په شعر کی په فلسفه کی په نور نور برخو کی چې کار کړی دی خلکو ته وړاندې کی او داغه په شخصیت باندې ټوله ناشته د مجرو سیب ته ځانګړی شوی وي.
تاسو چې په دې تیر دوه کلونو کې یادونه مو کړل چې شل ناشته کړی دی او لیکچر نوټونه تیار کړی دی، استادان هم راغوښتي دي او ځوانانو ته د هغوی د فکری تنویر دپاره لیکچر ورکړی، څو مضامینو نمونه راته اخیستلی شئ چې په کومو کومو مضمونونو استادان غږېدلي؟
مونږ یوه په لیډرشپ باندې ډېرې زیاتې دغه کړی دی، ایډوکیسۍ په اړه مو کړی دی، سکالرشپونو په اړه باندې م کړی دی، د افغانستان په اساسي قانون باندې م کړی دی، بېلابېل دغه ډول نورې ناستې شوي دي چې استادان بېلابېل د پوهنتونونو راغلي دي او خپل دلچسپي چې په کوم مضمون کې لري او لیوالتیا لري او د ځوانانو سره وغږېږي، نو ورته دغه شانتې نورې ډېرې زیاتې په بېلابېلو موضوعاتو باندې شوي دي. په خپله ادبي موضوعات هم پکې مطرح شوي دي چې په دې کې په خپل استاد سمیم راغلی و چې په دې باندې ډېر زیات اوږد بحث درلود.
کله چې تاسو غونډې کوئ ولسوالۍ نه ورته ځوانان راځي؟
لومړی خو مونږ اکثره ناستې په خپل مرکز کې کړي دي، د لسو ناستو وروسته بیا مونږ یو طرزالعمل ورته جوړ کړو چې مونږ ولسوالیو ته باید خپله لاړ شو، استاد ځان سره بوزو، کوم استاد چې مونږ سره ژمنه کړې دي راتلونکي ناستې لپاره هماغه استاد ځان سره اخلو او ولسوالۍ ته ځو. همدغه ولسوالۍ کې چې شته مدني ټولنې ځوانان شوراګانې دوی راغواړو او یو ځانګړی ځای مو برابر کړی وي، په هماغه ځای کې خلکو سره دغه ناسته کوو. په لومړیو کې دا ډېرې پیکه وي ځکه چې خلک هماغه شانتي نه و چې مونږ فکر درلود، پنځه ویشت دېرش تنه به ګډونوالو په مرکز کې، نو بیا مو غوره وګڼله چې مونږ خپله ولسوالیو ته لاړ شو. مونږ په شپږو ولسوالیو باندې ګرځېدلي وو چې شیګر ولسوالۍ ته تللي وو، ماڼوګي ولسوالۍ ته تللي وو، ټپور ولسوالۍ ته تللي وو، دغه مروري ولسوالۍ ته تللي وو، اسمار ولسوالۍ ته تللي وو.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په دې وروستیو دوو لسیزو کې په زرګونو علمي، مسلکي، ادبي او ټولنیز کتابونه له نورو ژبو څخه پښتو ته راژباړل شوي، خو کره کتونکي وایي چې اکثره ژباړل شوي کتابونه د ژبې له پلوه کمزوري دي. نور حال په ریپورت کې. په دې وروستیو دوو لسیزو کې پښتو ته له نورو ژبو څخه په زرګونو علمي، مسلکي، ادبي او ټولنیز کتابونه ژباړل شوي دي. په دې کې شک نشته چې په علمي او فرهنګي برخه کې د پښتو ادب لمنه درنه کړې، خو یو شمېر لیکوال بیا په دې نظر دي چې کله هرې ژبې پښتو ته کتابونه ژباړل کېږي، ژباړن ته ښایي چې په دواړو ژبو پوره حاکمیت ولري. لیکوال او کرکتونکی انجینر اباسین بهیر وایي لسمودی رئیس غواړي چې د انجینرۍ په برخه کې پښتو ته کتابونه راوژباړي، خو زیاتوي چې هغه اصطلاحات چې په انګریزي ژبه کې مروج دي او لوستونکي پرې پوهیږي پښتو کې بدیل نشي موندلی.
اکثر مشکل زمونږ دا دی چې کومې ژبې نه چې ژباړه کوو په هغې حاکمیت، او خپلې ژبې ته چې ژباړه کوو په دې حاکمیت، دا ډېر مهم مسله ده. مګر اکثره زمونږ ژباړونکي یا د کومې ژبې نه چې ژباړه کېږي په هغې کې ستونزه لري، او یا د پښتو ادبیاتو سره هغومره جامع بلدتیا نشته دی چې وشي کولی مفهوم را انتقال کړي او په صحیح شکل خپلو لوستونکو ته یې ورسوي. زه خپله شخصا په انجینرۍ برخه کې غواړم درې کتابونه مې د لاس لاندې دي چې وی ژباړم. کله کله د کلماتو د قحط سره مخ کېږم، نشو کولی چې هغه مفهوم چې په انګلیسي کې دی هغه په پښتو کې رایه کړو. دا ستونزه شته، خو ورو ورو به کوشش کوو چې وشو کولی مفهوم په یو شکل انتقال کړو.
اوس مهال په لسګونو ځوانانو پښتو ته له نورو ژبو څخه ژباړې ته مخه کړې، چې ځینو خو یې په لسګونو کتابونه ژباړلي او خپاره کړي دي. په دې ژباړو کې داسې کتابونه هم مخې ته راځي چې یو کتاب بېلابېلو لیکوالو ژباړلی وي. ژباړن لیکوال عمران پزل وایي که د ژباړې یو مرکز رامنځته شي، د تکراري ژباړو مخه به ونیول شي.
کتاب د ژباړلو لپاره یو د همغږۍ کوم مرکز هم نشته، او اصلا د کتاب څوک ژباړي په هغې باندې مشوره وکړي چې دغه کتاب زه ژباړم چې خو به نه ژباړلی. نو زما په نظر که چېرته کتاب تکراري ژباړل کېږي، د هغې په ځای که یو نوی کتاب وژباړل شي، دا به بهتره.
یو شمېر کره کتونکي په دې نظر دي چې پښتو ته اکثر وخت له اردو او فارسي څخه نړیوال علمي او مسلکي کتابونه ژباړل کېږي چې دویم او درېیم لاس بلل کېږي، نو ځکه هغه معیار نه وي ساتل شوی کوم چې په لومړۍ ژبه کې وي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.
یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.